السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن جمعه د تلې یا میزان اتلسمه او د اکتوبر لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د کابل ښار په زړه کې تیره شپه د لږ تر لږه دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمېر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بله هغه شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. بل لور ته یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې کابل کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبانو پاکستان یو شمېر مهم مشران وو. له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزارور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولي محسود موټر په نښه شوی دی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د محسود د ټپې کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وژل نه دي تایید شوی. وړاندې راغلی برید کې د نور ولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود بللي په نښه شوي. د پاکستان د حکومت او یا هم پوځ رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ته منسوب غږ پورته کېږي، ښکته پورته کېږي چې پکې وایي دای په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پاتې برمته شوو اسرائیلیانو په آزادولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شوو برمته شوو د خلاصون لارې چارې تایید کړې. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي پرون پنجشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې. بل ورته پرون پنجشنبه د حماس یو لوړپوړي غړي خلیل الاحیه وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه ترلاسه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تېره شپه پر پلازمینه کیف لوی برید کړی دی. فرانس پریس لیکلي چې کیف کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي او د ښار د څو ناحیو برېښنا پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي روسي ځواکونو پر حساسو زیربناو بریدونه کړي او له خلکو غوښتل شوي چې ځانونه خوندي کړي. د اوکراین د انرژي وزیر سویتلانا گرینچوک ویلي د برید هدف د انرژي شبکه او په وینا یې د دغې برخې کارکوونکي به هڅه وکړي چې د انرژي د ډېرې پرچاوۍ مخه ونیسي. روسیې د اوکراین پر زاپوریژیا هم تېره شپه برید کړی چې هلته یې یو کلن ماشوم وژلی دی. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د انرژي او ریل پټلۍ پر تاسیساتو بریدونه ډېر کړي دي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه خپل دویمې 500 ورځې لوبې ته په چمتووالي بوخت دي. دغه لوبه سبا شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د یو ورځنۍ لوبو د دغې لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ وړمه ورځ وګټله. د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د سه شنبه په ورځ ترسره کیږي. دواړو ټیمونو تر دې وړاندې 3 ورځې لوبې هم درلودې چې هغه لوبلړۍ بنګلاديش وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په کابل کې تیر شپه د 14 غږونه اوریدل شوی. پاکستانی رسنۍ وایي پاکستان د ټي ټي پی پر یو مشر برید کړی دی. د اروپا پارلمان یوې غړي ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانستان له واکمنانو سره اړیکې عادي نه کړي.
زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو نه دا چادي وکیو.
پرون د پوست نړیواله ورځ وه خو افغانان پوستي خدمتونو کې له ګڼو ستونزو یادونه کوي.
د موږ خپلوان په سویډن کې ولدریز نه یو کورتۍ رالېږلې وه د ژمي، نو دلته چې راورسته دلته ژمی خلاص و.
او خوست کې د مچیو فارم لرونکي وایي پاکستان ته د تګ اجازه باید ورکړل شي چې خپل سیزن بشپړ کړي.
مچھلی کاروبار ڈیر کا کاروبار دے پار سکے سروے سزن یو سیزن دے شنشیبی دے یو سیزن دے آواز منی دا
نور راپور نہ ہمش تہل ادا د خبری مجلے ترپا از مگ ملتیا وکری.
د آزادی رادیو خبری ٹولکا
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو راځو په سر کې د کابل د تیر شپې چاودنو ته. د کابل ښار په زړه کې تیر شپه د لک تر لګه دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمیر نورو لویدیځو اجانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي. د راپورونو له مخې یو چاودنه د عبدالحق څلورلارې په سیمه او بل هغه شهر ناو کې شوی چې تر اوسه د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بل ورته یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مشران وو. له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر نورولي مسعود موټر په نښه شوی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د مسعود د ټپي کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی. وړاندې راغلي برید کې د نورولي دوه نور ملګري چې دوی قاري سیف الله مسعود او خالد مسعود یاد کړي په نښه شوي دي. د پاکستان د حکومت او یا هم پاوز رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي مسعود ته منسوب غږیز پیغام ښکته پورته کیږي چې نوموړی پکې وایي د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي پر پلازمینه کابل د پاکستان بریدونه د ناندریو شدت ښیي او په وینا یې خطرناکه ګواښونه به ولري. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوځي شخړه د حل لار نه ده او په وینا یې یوازې دواړو هیوادونو کې د وژنو او ویجاړۍ لامل کیږي. د تیر شپې چاودنې داسې مهال شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو څو ورځني سفر هند ته تللی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم پاکستان په ظاهره پر ټي ټي پی د بریدونو له کبله پر افغانستان بریدونه کړي چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې د تیر کال بریدونه د نمونې په توګه یادولای شو.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتا سو سردا.
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هانا نیومن په اروپایي پارلمان کې په خپل وینا کې پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغانانو ترڅنګ او د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازي هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمایي برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع، بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی. اغلی نیومن د اکتوبر په 9 اروپایي پارلمان کې په خپلې یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپل ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنې ته یې نه ده یاده شوې ویلي، درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي خو نن دا ژمنه ماتېږي. هغې وویل زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو، نه دا چې عادي وکیو. باید د افغان ښځو غږ شو، نه دا چې هغوی غلي کړو. موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو، څو اسناد وساتل شي، عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي.
complicity.
Hanan Yuman Purdino Rupai he wadununi waka wakra we wayel chawe papata kabul ta safaruna kawi, awla afghan khuzudam latar perzai, da afghan kadwalu da birtale gulupar, ala talabanu sara mamale kawi. Hagidukum zangari he wadnu manachis, humakizino rupai he wadunu pazangari dawal Germany wailiwa, chugwari la talabanu sara da ho afghan kadwalu da birtale gulupar a habari wokri, chupadagai wat ki pujurmunu torandi. Agri Newman padasial ki dijinsi di apartheid da resmi pejandulu oktana kawi che yosh میر افغان خزی اونجونی هم در نریوالی طولنی دم لاتر او ملی اقدام خوخته نکوی. یوی افغان میرمنی چه در موضوع در اساسیت لاملی در نوم لاخیستور رده و کرده غک در بدلون پشردی ازادی راژیو تا بویل؟
تجربه
تل خزانان افغانستان در دوران د طالبانو تر واکلاندې د افغان خزو تر خطر جبه دخی چې در درل دین څخه د خزو د زپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارتاید پر رامنځته کولو سره خزې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
حقوق بشر موضوع قاطی اتخاذ کنند.
د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښینې په 2:00 درېمه وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د ښځو کاري هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تله دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ده چې افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو زموږ خاکله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونیسکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. یو شمیر ښځینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو دغو دوو ادارو د جهشنبې په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنیو ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسي لوستلی. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر بې ساري کچې ته رسیدلی او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هېڅ هلته نه زده کوي. یونیسف او یونیسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه شوې ده. دغو بنسټونو خبرداری ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو بې برخې سي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارده ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنات چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې و او اوس له زده کړو به برخه ده. په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
له هغه ورځې چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هر ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیلو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لرې کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هر ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي، زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نشي پرمختګ کولی او تعلیم
انجونې خپلو هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندي دي، هم د خپلو زده کړو په برخه کې له ننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت یو ښوونځي د اووم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
نه درسي صنفونه لرو او نه د کښېناستو لپاره څوکۍ، د کتابونو او قرطاسیو له کمښت سره مخ یو. تر خیمې لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودوونکي پالیسۍ، د پوهنې په نظام کافي نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیسټمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل شوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی د طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورینه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
د یونیسف او د ملل د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینې برابرې کړي، د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او میرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی و او دې وضعیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو سلیر وی ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو. د سار راپور دا و چې د کابل ښار په زړه کې تیره شپه د لکتر لګه دو چاودنې غږونه اوریدل شوي. د طالبانو حکومت د یوې چاودنې غږ اوریدل تایید کړی دي، خو ویلي دي چې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه کوي. او پاکستاني رسنۍ بیا وایي چې دا برید د پاکستان لخوا شوی چې پر ټي ټي پي یا د ټي ټي پي پر اهدافو باندې. په دې اړه درته وروسته نور تازه معلومات هم که ترلاسه شول در سره شریکو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو، هغه دا چې د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړی دی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلی دغه پړاو کې د پات برمته شو اسرائیلانو په آزادولو تمرکز شوی. دغه دفتر پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوټر لیکلی، حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمته شوی د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې یې ترهګر بولي، پرون پنجشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدل. د جرمني خبری اجانس لیکلي، د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوي. بلورته پرون پنجشنبه د حماس یو لوړ پوړي غړي خلیل اللهیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه هم ترلاسه کړي. بلورته راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې دای منځني ختیځ ته سفر کوي او دا ژمنې هم کړي چې په مصر کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې د پای ته رسولو پر هوکړې یا معاملې باندې لاسلیک کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په خوست کې د مچیو د فارم لرونکو د وضعیت په اړه وایو. دغه فارم لرونکي وایي چې په خوست کې وضعیت ښه دی، سیزن وهلی، خو اوس وایي چې باید پاکستان ته د تک زمینه ورته برابر سي. تر دې راپور وړاندې راځو دې ته چې د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ وه. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې پوستي خدمتونه ښه نه دي. دوی وایي پوستونه کورونو ته نه رسیږي، له بهره چې څه ورځي په ځنډو رسیږي او د دواړو خواوو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي داستون زمانی وایي چې عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتوالی دی. تفصیل په دې راپور کې وو.
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدلې راشي، نو هغه وخت زه ډېره مریضه وم. ما ورته وویل کېدلی شي چې دا موږ ته د کور شاته راوړې وي چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوستي خدمتونو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو اوسیدونکي اوریدله. دې چې نو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوستي خدمتونو په برخه کې نورې ستونزې داسې را په ګوته کړې.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شعر رالېږل کېږي، ډېر ځم پات راځي چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول د اغېز نه یو کورتۍ رالېږلې وه د ژمي، نو دلته چې راورسته دلته ژمی خلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کېږي، هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري څه غوښتي وه، خو په خبره یې له ډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګلو دی بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. بیا کابل نه زنګ ورور ته مهلو چې راشي کابل نه واخلې، نو ورور مې بیرته لاړو کابل ته. بیا د غیز نه دا سند ترلاسه کړ.
د پلازمینې کابل بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل خلک له دې امله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخ بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. کله چې کابل کې اوسېږي، که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخ بل د دروازې لاندې تم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خارې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تېر جمهوري نظام چارواکي د ستونزه منی وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تېر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدمات په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټ رسان نشي کولی چې پوسټ ورسېږي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي، په اومه ورځ باندې رسېږي درته. مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي، څو ادرسونه سم نه دي، دلته بیا سم دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویان نعمت الله بارکسی بیا د دې نیوکې په اړه د آزادی راډیو پښتونې ځواب نکړي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وه دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1340 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې یا UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي، پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو، دا اوس کولای شئ چې زموږ ویبپاڼه ته سر ورخاره کړئ. په ویبپاڼه کې د ورځې تازه خبرونه راپورونه دي. د پاڼې په سر کې همدا راپور پروت دی چې د کابل ښار په زړه کې تیره شپه د لکتر لګه دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دی وی چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې. البته د ښاغلي مجاهد دا خبرې د تیر ماخوستن دي، خو نن سهار تر اوسه کوم تازه پوست یا په ټولنیزو رسنیو کې کومه لیکنه نه ده کړې. روټرز او یو شمېر نورو لویدیځو اجنسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه په شهر ناو کې شوې چې تر اوسه د لامل او څرنګوالي په اړه رسمي ډول څه نه دی ویل شوي. بلورته بیا پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه یا دغه هوایي برید د پاکستان پوځ کړی چې پکې د ټي ټي پي د غړو موټر په نښه شوی. دوی ویلي چې د ټي ټي پي مشر نورولی محسود دغه برید کې ټپي شوی او ویلي دي چې وژل لا تایید نه دي، خو خپل ښاغلي محسود ته منصوب یو غږ کېدا شوی چې هغه په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د خبري مجلې ورسای راپور اخلو. په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نجیب الله آلو خیل ورسره خبرې کړي او د دوی پر ستونزې دا راپور راستولی.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان ته ودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې د دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منې موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی، په هر څه کې ځکه په کول کې 40 سزنه وایي، یو سزن د شنشوي ده، یو سزن د اول سلمینې ده، شپلی سوته دغه 2 سزن، خو ډېر ګټور سزن یې بیره ده چې د منی کې پاکستان داسې خو لږ مشکلات دنیار کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري، نو د دولت نه دا غوړم چې تیره ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درا لیک کې دوی د 2 کاله له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورونکي سید اکبر خان وویل
بیره شات چې دي د مچیو لپاره دغه تر ټولو قیمتي ده، د نور غبینونه چې دي د مصارف دي او د بیره ګټه ده، که بیره تولید نشي مچیو له هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزې او پاسپورت سیستم برابر کی کنه. لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف کی مچیو لپاره.
بل لوري ته د کلنی ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا یې خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار دا وي چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دوی خبره موږ وزارت ته رسولې ده او په وخت باندې موږ رسولې ده. دوی په کال کې یو ارزي او بیا بیرته دلته حاصلات وسراتي. هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړې ده او کومې موجوده ستونزې د انتقال و راانتقال څه دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیځ، شرقی، سویل ختیځ او د لویدیځ لوري ځینې ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید هم شته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو اړتیاو او سیمه ییزو بازارونو کې مصرفیږي.
سلام و وقت بخیر. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در آغاز خبرها، شماره رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که انفجارهای دیشب در کابل ناشی از حملات هوایی پاکستان بودند و هدف آن رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان بوده. یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان پاکستان به نام پاکستان ابزرور به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، موتر حامل نورولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آنها گفتند که نورولی محسود در این حمله زخمی شده اما کشته شدن او تا کنون تایید نشده است. در ادامه گزارش آمده که دو تن از همراهان نورولی محسود نیز در این حمله هدف قرار گرفتند که از آنها به نامهای قاری سیف الرحمن محسود و خالد محسود یاد شده است. تا این لحظه تحریک طالبان پاکستانی و منابع رسمی در دولت یا اردوی پاکستان در این باره چیزی نگفتند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی پیام صوتی منسوب به نورولی محسود منتشر شده که او در آن میگوید در خاک خود و در مناطق قبایلی حضور دارد و سالم است. کابینه اسرائیل طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را تصویب کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل صبح امروز تایید کرد که دولت او چهارچوکات توافق رهایی گروگان‌ها از نزد گروه حماس را تایید کرده است. پیش از این اسرائیل گفته بود که تمام طرف‌ها طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را امضا کردند و رهایی گروگانان از نزد حماس به جنگ دو ساله در غزه پایان خواهد داد. طرح صلح شرق میانه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه گذشته پیشنهاد شده است 20 ماده دارد. شماری از کشورها با شمول مصر میانجیگری کردند تا حماس و اسرائیل به این طرح موافقت کنند. سرانجام دیروز توافق مرحله نخست این طرح که آتش بس در غزه است در قاهره از سوی همه جناح‌ها به امضا رسید. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه سفرش به شرق میانه را آغاز کند. انتظار می‌رود دیدار از غزه بخشی از این سفر رئیس جمهور ترامپ باشد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که روسیه شب گذشته حملات گسترده‌ای را بر کیف پایتخت اوکراین انجام داده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در شهر کیف صدای چندین انفجار شنیده شده و جریان برق در بخش‌های از شهر قطع شده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته است که روسیه بر زیربناهای حساس شهر حمله کرده. مقام‌های کیف از مردم خواستند که به پناهگاه‌ها بروند تا در امان باشند. و انتظار می رود فردا تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در دومین بازی یک روزه در برابر هم قرار گیرند. این بازی ساعت 4 بعد از ظهر فردا به وقت کابل در ابوظبی آغاز خواهد شد. در این سلسله افغانستان بازی نخست یک روزه را با پیروزی مقابل بنگلادش به پایان رساند. در سه بازی 20 اوره این سلسله از مسابقات افغانستان در برابر بنگلادش شکست خورد. شنونده رادیو آزادی هستید و در این برنامه این مطالب را با شما به تفصیل داریم. کابل شب گذشته شاهد دو انفجار بود. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند اردوی پاکستان در این حملات رهبر تحریک طالبان پاکستان را هدف گرفت. کابینه اسرائیل طرح آتش‌بس در غزه را تایید کرد. آیا تضمین وجود دارد که این آتش‌بس پایدار بماند و به صلح پایدار بیانجامد؟
احتمال نقضش که همیشه وارد هست از دو طرف، چه اسرائیل چه حماس، اما حماس میگه که آمریکا و کشورهای میانجی تضمین دادن که این اجرا خواهد شد به طور کامل.
یک عضو پارلمان اروپا گفته است که آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. و در دنیای ایمیل و رسانه‌های اجتماعی چه تعداد افغان‌ها هنوز از پوسته و نامه‌نویسی قدیمی استفاده می‌کنند؟
به کابل نزن گروه مرحل و چه راشه کابل نه وقت نورور می برتلا کابل تا به دغیز نه دستانه ترلاسه که
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه موج‌های کوتاه میتونین روی وبسایت ما هم به طور زنده بشنوین. آدرس ماست azadiradio.org و ساده تر از آن اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و فقط با یک کلیک میتونین رادیو آزادی را 24 ساعت به طور زنده بشنوین. اگر تلفن آیفون دارین با اپ استور تان برین و اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین با گوگل پلی مراجعه بکنین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. و اکنون میپردازیم به اتفاقی که دیشب در کابل رخ داد. در مرکز شهر کابل شب گذشته صدای دست کم دو انفجار شنیده شد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است که صدای یک انفجار شنیده شده. به گفته مجاهد این رویداد تلفات نداشته و تحقیقات در مورد آن آغاز شده است. خبرگزاری رویترز و شمار دیگر از رسانه‌های غربی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که شب گذشته حوالی ساعت 10 به وقت محلی صدای دو انفجار شنیده شده است. بر اساس گزارش‌ها یکی از انفجارها در منطقه چهارراه عبدالحق و دیگری در شهر نو رخ داده. اما تا اکنون به طور رسمی در مورد علت و چگونگی آن چیزی گفته نشده است. از سوی دیگر شماره رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این انفجارها ناشی از حملات هوایی پاکستان بودند و هدف آن رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان یا TTP در کابل بود است. یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان پاکستان به نام پاکستان ابزرور به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل موتر حامل نورولی محسود یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی هدف گرفته شده است. بر اساس اطلاعات این روزنامه منابع به آنها گفتند که نورولی محسود در این حمله زخمی شده اما کشته شدن او تایید نشده است. در ادامه گزارش آمده که دو تن از همراهان نورولی محسود نیز در این حمله هدف قرار گرفتند که از آنها به نامهای قاری سیف‌الله محسود و خالد محسود یاد شده است. تا این لحظه منابع رسمی دولت یا اردوی پاکستان در این باره چیزی نگفتند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی پیام صوتی منسوب به نورولی محسود منتشر شده که او در آن میگوید در خاک خود و در مناطق قبایلی حضور دارد و سالم است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در واکنش به این رویداد نوشته است حملات پاکستان به کابل شدت تنش‌ها را نشان می‌دهد و با گفته او پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. او افزوده است که افزایش حملات نظامی میان افغانستان و پاکستان رای حل نیست و تنها موجب مرگ و ویرانی در هر دو کشور می شود. خلیلزاد پیشنهاد کرده که بهتر است به پناهگاه های تروریستان در دو سوی خط دیورند توجه شود. پاکستان پیش از این نیز چندین بار در ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا حملات هوایی مشابه انجام داده که با واکنش تند مقامات طالبان مواجه شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون هم می‌پردازیم به یکی از مهمترین و خبرسازترین تحولات در شرق میانه. کابینه اسرائیل طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را تصویب کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح امروز تایید کرد که دولت او 4 چوکات توافق رهایی گروهگان‌ها از نزد گروه حماس را تایید کرده. پیش از این اسرائیل گفته بود که تمام طرف‌ها طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را امضا کردند و رهایی گروهگان از نزد حماس به جنگ 2 ساله در غزه پایان خواهد داد. طرح صلح شرق میانه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه گذشته پیشنهاد شده است 20 ماده دارد. شمار از کشورها به شمول مصر میانجیگری کردند تا حماس و اسرائیل به این طرح توافق کنند. سرانجام دیروز توافق مرحله نخست این طرح که آتش بس در غزه است در قاهره از سوی همه جناح‌ها به امضا رسید. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه سفر به شرق میانه را آغاز کند. انتظار می‌رود دیدار از غزه بخش از این سفر رئیس جمهور ترامپ باشد. تایید طرح آتش بس در غزه از سوی حکومت اسرائیل به این معناست که اسرائیل حملاتش بر نوار غزه را به طور فوری متوقف می‌کند و حماس تمام گروگان‌هایی را که در قید خود دارد رها می‌کند. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود، در 7 اکتبر سال 2023 حملات را در اسرائیل بر انداخت که در نتیجه 1200 تن کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفته شدند. سپس اسرائیل حملات را بر غزه آغاز کرد که به اساس آمار وزارت صحت فلسطین در کنترل حماس در غزه بیش از 67 هزار تن در آن کشته شدند. اکنون رسیدن به توافق آتش بس به چه معناست و چه تضمین هایی وجود دارد که تطبیق مرحله نخست طرح صلح شرق میانه واقعا صلح را در شرق میانه برقرار کند؟ این پرسش ها را از ایلیا جزائری خبرنگار شرق میانه رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیدم.
این توافقی که اجراش توافق شده مرحله اول از بخش چند مرحله اون طرح اصلی است. مشخص نیست که اجرای این طرح چند مرحله خواهد داشت چون هنوز صحبت‌های جزئیاتش بیرون نیومده. چیزی که مشخص است قرار شد که در مرحله اول آتش بس بشه در غزه، دو اسرائیل از بخشی از غزه خارج بشه، اما اینطور که سخنگوی دولت اسرائیل گفته همچنان اسرائیل در 53% نوار غزه حضور خواهد داشت بعد از اجرای این توافق. مرحله اول توافق همه گروگان ها آزاد بشن، چه اینهایی که زنده هستن چه اینهایی که کشته شدن و جنازه هاشون قرار تحویل داده بشن و روزانه حداقل 400 کامیون حمل کمک وارد نوار غزه خواهد شد. این مرحله نخست است و قرار هست که بلافاصله مذاکره برای مرحله دوم آغاز بشه، اجرای مرحله دوم که جزئیات بیشتری خواهد داشت، از اون ماجرای سلاح حماس مطرح خواهد شد، ماجرای تشکیل یک حکومت تکنوکرات در نوار غزه مطرح خواهد شد، ماجرای بازسازی مطرح خواهد شد. اینها حالا جزئیات هست که برای مرحله دوم ما باید منتظرش باشیم، اما نحوه اجرای مرحله اول که چقدر میتونه موفق باشه، چقدر میتونه درست مانه باشه، میتونه مشخص کنه سیر روند روزهای آینده.
سوال بعدی من همین بود که چقدر تضمینی وجود داره که مرحله اول ای آتش بس عملی شوه و کسی نقضش نکنه؟
احتمال نقضش که همیشه وارد هست از دو طرف، چه اسرائیل چه حماس، اما چه تضمینی وجود داره؟ حماس میگه که آمریکا و کشورهای میانجی یعنی مصر و قطر و حتی ترکیه که حضور داشته در مذاکرات تضمین دادن که این اجرا خواهد شد به طور کامل. اسرائیل هم که متهم میکنه که حماس رو به این که نقض میکنه همش تفخا رو از وجود تضمین های صحبت میکنه. آقای ترامپ پیش از این صحبت از تضمین کرد و گفته تضمین به نظرش اگر توافق پیش بره قدرتی که آمریکا داره و از راه زور و قدرت این تضمین ها رو اعمال میکنه.
اندک جزئیات یا در کلیات جنگ غزه را برای ما بگو ایلیا، که چگونه شروع شد، از کجا شروع شد، چی شد و در نهایت تا به حال چقدر تعداد تلفات؟
جنگ غزه 7 اکتبر سال 2023 شروع شد بعد از حمله غافلگیر کننده که گروه حماس انجام داد به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه. در اون روز حدود 1200 نفر که اکثرشون غیرنظامیان کشته شدن، بیش از 250 نفر اونها هم اکثرشون غیر نظامیان به گروگان گرفته شدن. اون موقع حماس شاید این فکر میکرد که با این گروگان گیری بتونه امتیاز بگیره از اسرائیل، بتونه زندان فلسطینی آزاد کنه، اما محقق نشد. این هدفی که حماس داشت، اسرائیل یک جنگی رو آغاز کرد در نوار غزه با هدف نابود کردن حماس و آزادی گروگان ها. خب مراحل زیادی داشت، خب چند دفعه آتش بس موقت شد، شماره از گروگان ها آزاد شدن که در حال حاضر 48 گروگان هنوز در دست حماس هستن که دست کم 18 نفر از اونها زندن، بقیه کشته شدن. طی این دو سالی که از جنگ میگذره تقریبا نوار غزه به یک ویرانه تبدیل شده. آماری که وزارت بهداشت فلسطین در غزه میده بیشتر از 67 هزار نفر کشته شدن که اکثرشون غیر نظامی هستن. البته ممکنه آمار خیلی بالاتر از اینها باشه، بخاطر اینکه تعداد زیادی جنازه زیر آوارها هستن که اینها شمرده نشدن. این رو سازمان‌های مرتبط به سازمان ملل میگن، در این باره صحبت کردن. شکل خاورمیانه تغییر پیدا کرد به طور چون که جنگ محدود نشد به این منطقه، به لبنان کشیده شد. حزب الله به بهانه یا با ادعای حمایت از حماس موشک پرانی میکرد سمت اسرائیل که اسرائیل پاسخ شدیدی داد، بسیار از فرماندهان حزب الله کشته شدن، تضعیف شد حزب الله، حتی حماس بسیار از فرماندهانش کشته شدن، اون قدرت سابق رو نداره. روز سوریه تأثیر داشت این جنگ، نظام بشار اسد که نظام متحد جمهوری اسلامی بود سرنگون شد، البته تأثیر غیر مستقیم شاید داشت. این در ایران هم گرفتار جنگ شد، ما شاهد این بودیم که 12 روز ایران و اسرائیل با هم جنگیدن. البته جنگ به صورت هوایی و موشک پراکن و همچنین حملات هوایی بود که البته خسارتی از دو طرف داشت. برنامه اتمی ایران هم آسیب دید و حتی برنامه‌های موشکیش در این جنگ. این جنگ در کل آغاز مرحله تازه در منطقه خاورمیانه و حتی در جهان بود. ما شاهد تغییر شکل منطقه بودیم و این تغییر شکل هم ادامه پیدا خواهد کرد. البته آقای ترامپ امیدوار هست که شروع اجرای تحریک رای داده باعث یک صلح در منطقه خاورمیانه بشه.
اگر پس برگردیم به همین طرحی که تازه از امروز احتمالاً عملی شدنش آغاز میشه، خوشبینی ها درباره به این طرح چقدر بوده؟ کیها خوشبینی ابراز کردن؟ واکنش ها در کل از رهبرای جهان چیزهایی هست؟
هیچ کی باهاش اعلام مخالفت نکرده از رهبرای جهان. بعضی که سکوت کردن دربارش، از جمله ایران که البته فقط گفته با تصمیمی که فلسطینی ها میگیرن همراهی خواهد کرد یا باش موافقه یا استقبال میکنه. اما تا اینجای کار همه کشورهای جهان از این طرح استقبال کردن، اونا که اظهار نظر کردن استقبال کردن، چه اروپایی ها چه کشورهای عربی که متحد آمریکا هستن یا حتی نیستن استقبال کردن از این طرح که ارائه شد. حتی گروه حماس که آمریکا دشمنش است چند بار تشکر کرد از آقای ترامپ به خاطر این طرح. چین استقبال کرده از رای تر، ولی خب جزئیاتی داره، از جمله اینکه بعضی کشورها، بسیار از کشورها خائن هستن که طرح دو کشوری اجرا بشه برای حل مناقشه اسرائیلی فلسطینی. اسرائیل باش مخالف است. هنوز دولت آقای ترامپ در این باره به صراحت اظهار نظر نکرده.
الیا جزائری همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با من صحبت میکرد. الیا به طور تخصصی رویدادهای شرق میانه را دنبال میکنه. رادیو آزادی. یک عضو پارلمان اروپا گفته است که باید آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. هانا نیومن در سخنانیش در پارلمان اروپا با انتقاد از شمار از کشورهای اروپایی گفته است که به جای معامله با طالبان بر سر موضوع اخراج پناهجویان افغان، باید در کنار زنان افغان بیستند. سنا کاکر به این سخنان خانم نیومن نگاه انداخته و همچنان با شماری از زنان افغان صحبت کرده.
هانا نیومن یکی از اعضای پارلمان اروپا از جرمنی میگوید محدودیت‌های طالبان بر زنان و حذف نیمی از جامعه زندگی عمومی نه فرهنگ است و نه مسئله داخلی، بلکه آپارتاید جنسیتی است. خانم نیومن روز پنجشنبه 9 اکتبر با نشر ویدیویی از سخنرانی‌اش در پارلمان اروپا که تاریخ دقیق آن مشخص نشده افزود که 3 سال پیش هم گفتند از افغانستان روی نخواهند گرداند، اما امروز آن وعده در حال شکستن است. او گفت:
But our duty is the opposite.
وظیفه ما برعکس است. باید جنایات طالبان را نام ببریم، نه اینکه آن را عادی جلوه دهیم. باید صدای زنان افغان شویم، نه اینکه آنان را خاموش سازیم. ما باید آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت تدوین کنیم تا شباید افس شود، عدالت ممکن گردد و این معاملات به عنوان آنچه که هستند، یعنی هم دست بودن، محکوم شوند.
And these shady deals are denounced as what they are: complicity.
هانا نیومن با انتقاد از شماری از کشورهای اروپایی گفت که آنان به طور پنهانی به کابل سفر می کنند و به جای استادن در کنار زنان افغان بر سر بازگرداندن پناهجویان افغان با حکومت طالبان معامله می نمایند. با این حال او نام هیچ کشوری را مشخص نساخت. با وجود این بیشتر شماری از کشورهای اروپایی از جمله جرمنی گفتند که در مورد بازگرداندن مهاجران افغان متهم به جرم در آن کشورها با حکومت طالبان به گونه مستقیم گفتگو خواهند کرد. خانم نیومن در حال به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان تاکید میکند که شماره از زنان و دختران افغان نیز خواهان حمایت جامعه جهانی از حقوق خود و اقدام عملی در این زمینه اند. یکی از این زنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
تجربه تلخ از زنان افغانستان در دوران سرده طالبان نشان میدهد که این گروه از دین به عنوان ابزار برای سرکوب زنان استفاده میکند. طالبان با تعمیل آپارتاید جنسیتی زنان و دختران را از حقوق اسلامیشان از جمله آموزش، کار و آزادی های اجتماعی محروم کردند. ما از جامعه جهانی میخواهیم که در برابر این نقض حقوق بشر موضوع قاطی اتخاذ کنند.
انتقادها سیاست‌های طالبان در برابر زنان افغان و درخواست برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در حال مطرح می‌شود که نشست با عنوان دادگاه مردمی برای زنان افغان نیز در جریان است. در این نشست طالبان بر ارتکاب تخطی‌ها و جرایم علیه بشریت متهم شدند. این دادگاه که به تاریخ 8 اکتبر آغاز شد و امروز 10 اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان روز سوم و پایانی آن است، از سوی محکمه دائمی مردمی یا PPT برگزار شده است.
شماره از فعالان نهادهای مدافع از حقوق بشر محکمه موسوم و محکمه مردمی برای زنان افغان را در شهر مادرید اسپانیا برگزار کردند. اما این محکمه چقدر میتونه مؤثر باشه و چه انتظاراتی از آن میره؟ همکارم در این گزارش به همین موضوع پرداخته.
در دومین روز نشست زیر نام محکمه مردمی برای زنان افغان در مادرید اسپانیا باز هم شهادت زنان شنیده شد که در حکومت طالبان زندانی شدند یا با گفته آنها با تعویض روبرو شدند و زندگیشان در سر محدودیت های وضع شده در معرض خطر قرار دارد. خدا خاموش عضو گروه اعتراضی زنان افغانستان که قبلا زندان طالبان را نیز تجربه کرده روز پنجشنبه 9 اکتبر در روز دوم این محکمه شهادت داد.
من افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم کابل را ترک بکنم. کابل را ترک کردم، اما در همان لحظه به خاطر اینکه اطلاعات فرهنگ طالبان جابجا شده بود، فردای آن صبح وقتی دروازه را باز کردم که بیرون شویم، نامه‌ای دریافت کردم که نوشته بود باید خودتان را تسلیم بدهید. شما یک فاحشه و شوهر شما یک بی‌غیرت است که در طی این سالها برای فاحشگی کارهای بسیار زیادی کرده اید و باید تقاضا پس بدهید.
خدا خاموش گفت که این قصه 7 روز بعد از حاکمیت دوباره طالبان است. پروانه ابراهیم خیل نجابی که اونیست تجربه زندان در حاکمیت دوباره طالبان را دارد، در مورد شهادت که در روز اول این محکمه ارائه کرده است به رادیو آزادی گفت:
در این برنامه آنو چی که بودم در افغانستان دیدم، دو بود سخنان تجربه کردن من ایس یک فرد که در افغانستان زندگی میکردم، اما که بیرون از افغانستان است افراد خیلی زیادی هستن در افغانستان، شهروند های افغانستان در دو رنج همچون من رو دارن تجربه میکنن و این شد خیلی خوبی برای من است که تو بتونم به خاطر دادخواهی برای رسیدن به عدالت مورد رو که در افغانستان طالب انجام میدن که من از طرف جنایت علیه بشریت و برخلاف همه موازین های حقوق بشری موشن رو بیان کنم.
در نشست زیر نام محکمه مردمی برای زنان افغان، کارشناسان حقوق بشر، وکلا، سارنوالان، مدافعان حقوق زن و فعالان مدنی شرکت کردند. تنظیم کنندگان این نشست میگوید که هدفشان از این نشست این است تا فرصت را برای قربانیان با ویژه زنان و دختران در افغانستان فراهم کنند تا آنان بتوانند به شمول ممنوعیت ها از سوی طالبان از محدودیت ها در بخش آموزش، کار و فعالیت هایشان در جامعه شهادت بدهند. زهرا اکبرپرست، فعال حقوق زن و یکی از شرکت کننده های این محکمه، از محل نشست به رادیو آزادی گفت:
محکمه مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنان افغانستان از امو جاده های افغانستان شروع کردن، امروز یک دستاورد بزرگ است که امروز ما تانستیم که طالب به خاطر امو پاسخگو بسازیم، البته شروع کار است و ما امیدوار هستیم که واقعا پای طالب کشانده شود به محکمه و جوابوی و جنایاتش باشه. کسایی که آسیب دیده بودن از طالب و قربانی جنایات طالبا بر علیه جنسیت بودن، حتی بازمانده های انتحاری های طالبا اینجا بودن و صحبت کردن، امروز قضات بودن که شیشتن و این روایت ها رو شنیدن و حتی ما صداهای از داخل افغانستان در برنامه داشتیم که زنها از سر تا سر افغانستان صدا فرستاده بودن. امیدوار هستیم که دستاورد داشته باشه، جنبی عملی داشته باشه.
یکی از زنانی که از داخل افغانستان این محکمه را تعقیب می کند می گوید آرزو دارد که جامعه جهانی از این طریق با وضعیت زنان افغان در داخل افغانستان توجه جدی کند. وای که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
این اقدام بسیار نیک که خدا کنه که این جنبه اجرایی پیدا کنه، نشه که یعنی این مثل قولایی که جامعه جهانی قبلا برای ما زنان افغان داده بود که مثل حقوق شما تامین میکنم چه کار میکنم، به هیچ کدوم هیچ جنبه اجرایی پیدا نکرد. ما فعلا تقریبا 33 نفر غزی زن در کل افغانستان فعلا مونده و هم ما در حبس خانگی سپری میکنه، به هیچ کدوم ما اجازه بیرون رفتن از خانه نداره. وقت ما میتونیم پس بزار بزاره که قبلا داشتیم برسیم به اون زحمت هایی که کشیدیم، چی وقت میتونه که ما پس دستیابی پیدا کنه.
گفتنیست که محکمه مردمی برای زنان افغان از سوی محکمه دائمی مردم PPT راه اندازی شده، صلاحیت اجرایی ندارد، بلکه شاهدی زنان افغان، مدافعین حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را شنیده و آن را مستند میکند که بیشتر آنان لادرک کردن های جبری، شکنجه و تعقیب بر اساس جنسیت، محدودیت بر کار آموزش زنان و دختران و تخطی های سیستماتیک را پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 تجربه کردند. قابل ذکر است که محکمه مردمی برای زنان افغان به تاریخ 7 اکتبر با نشر یک اتهام نامه طالبان را به انجام تخطی و جرایم علیه بشریت متهم کرده است. این محکمه در جمع متهمین به شمول هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف نام های 10 تن از رهبران مهم طالبان را شامل کرده که با گفته آنها در تمام امورات سیاسی و نظامی و حقوقی دست داشته و سیاست های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران را عملی میکنند. تلاش کردیم نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت معاون وایرا در این مورد داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند و نه هم از قبل در برابر ایجاد این محکمه واکنش نشان دادند. اما آنها پیش از این گفتند که نگرانی های جامعه جهانی در مورد حقوق زنان بی اساس است و ادعا کرده که حقوق همه مردم افغانستان با شمول زنان را در چوکات شریعت تامین کردند. اما حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی ممنوعیت های شدیدی را بر آموزش و کار زنان وضع کرد، از جمله بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوعیت وضع کرده و کار زنان را در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی محدود کرد. محکمه جزای بین المللی ICC نیز در اوایل سال جاری دستور بازداشت مقامات بلند پای حکومت طالبان به شمول ملا هیبت الله اخندزاده رهبر و عبدالحکیم مقانی قاضی القضات طالبان را به اتهام تخطی از تعذیب جندر و حقوق بشر صادر کرد، اما حکومت طالبان گفته بود که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در دنیای معاصر امروز که اکثر مکاتبات از طریق ایمیل و یا دیگر ابزارهای اینترنتی صورت میگیره، هنوز پسترسانی در جهان زنده است و در موارد زیاد مردم از آن استفاده میکنند. البته پسترسانی با تحولات هم به همراه بوده و به شیوه اصلی و سریعتر از گذشته صورت میگیره، اما در افغانستان مردم هنوز میگن نامه هایشان به مقصد نمیرسه و یا خیلی طول میکشه تا نامه ای را که به اونا فرستاده شده به دست بیارن. البته در افغانستان خدمات پستی تنها به چند شهر بزرگ محدود میشه و همه به اونا دسترسی ندارن. دیروز روز جهانی پست بود. به همین بهانه همکارم سنا کاکر نگاهی انداخته به خدمات پستی در افغانستان و دسترسی مردم به آن.
مگه تا زنگ راغی چه تاسو پست را رسل لري راشي نو هغه وخت کې زه ډیر مریضه اومه مرته ویل کې دل شي چې دا مونږ ته د کورشات راوړی وی چې دا امکان نه لري.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از مشکلات در خدمات پستی در افغانستان شکایت دارد. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا مشکلات در بخش خدمات پستی را چنین بیان کرد.
خارج نکلا چی افغانستان ته شهر
وقتی از خارج برای افغانستان پست میرسد بسیار به تاخیر میرسد. یکی از خویشاوندان ما که در سویدن بود یک کورتی زمستانی فرستاده بود، اما زمانی که اینجا رسید زمستان تمام شده بود. دوم اینکه هم در خارج محصول میگیرند و هم در افغانستان اداره پست محصول میگیرد.
خوشحال یکی از افغانهای مقیم بلژیم نیز همین مشکل را بیان می کند. او می گوید یک بار خانوادهش که در ننگرهار زندگی می کنند از او چیز ضروری خواسته بودند، اما به گفتهش پس از تأخیر زیاد برادرش توانست در کابل آن را به دست آورد.
یو سند می دگل او دی بلژیم نه.
من یک سند از بلژیم به جلال آباد فرستاده بودم. در 20 روز فقط به کابل رسید. سپس از کابل به برادرم زنگ زده بودند که بیایید آن را از اینجا بگیرید. برادرم رفت و سند را از آنجا گرفت.
یکی دیگر از باشندگان کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در گفتگو با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا گفت مردم از این ناحیه با مشکلات زیادی روبرو هستند.
د برخ بل یو غټ مشکل لپاره کورونو لپاره خلک
کسانی که در کابل زندگی میکنن بل برخ برایشان یک مشکل بزرگ است. اگر کسی در خانه نباشد بل را زیر دروازه به خانه میاندازند. اگر هوا خوب باشد خوب، آنها که خانه میآیند بل خود را میگیرند، ولی اگر هوا خراب باشد، برف یا باران باشد، بل خراب میشود. بهتر است صندوق های پستی ساخته شود.
عنایت الله القزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما مقام های حکومت پیشین این مشکل را تایید کرده می گویند یکی از عمده ترین مشکلات نداشتن آدرس های مشخص و دقیق است. عبدالهادی هادی سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حکومت جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت
پوست خدمات پولند عمده مشکل در افغانستان
مشکل عمده در قسمت خدمات پستی در افغانستان این است که شهرها، قریه‌ها و ولایت‌ها آدرس مشخص ندارند. خانه‌ها شماره ندارند، کوچه‌ها نام و شماره ندارند. بنابراین پست رسان نمی‌تواند پست را برساند. اگر از افغانستان به هر جای دنیا پست بفرستید، در 7 روز می‌رسد. اما وقتی از خارج به افغانستان می‌رسد، چون آدرس‌ها وجود ندارد، اینجا به تأخیر می‌افتد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرولی کابل که تحت اداره حکومت طالبان فعالیت دارد با پرسش های رادیو آزادی در مورد این انتقادها پاسخ نداد. این شکایت ها در حال مطرح می شوند که پیش از این اداره پاسپورت تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود سیستم را آغاز می کند تا پاسپورت ها را خانه به خانه به مردم برساند، اما بعدا در مورد عملی شدن و نتایج آن چیز گفته نشد. امروز 9 اکتبر روز جهانی پست است. این روز در سال 1874 میلادی به مناسبت تأسیس اتحادیه جهانی پست یا UPU در شهر برن پایتخت سوئیس نامگذاری شد و پس از آن در کشورهای مختلف جهان گرامی داشت می شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که پست مردم قریه ها و شهرها را به هم وصل می کند، دروازه را به روی جهان می گشاید و برای اقتصاد دیجیتال نیز یک دریچه حیاتی است.